السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن سه‌شنبه د غبرګولي 28مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 13مې نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکي چارې میرحمت صافی پر مخ وړي. نن د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. روسیا او چین له امریکا غوښتي چې پر ایران دې فشارونه نه راوړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلالزی څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مانچستر ښار کې د انګلستان د کرکټ لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مانچستر ته تللی او د دې لوبې د سیلانیانو څخه دی. په غزني کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی او د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي نن قاهرې ته نږدې خاورو ته وسپارل سو. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له انګلستان د کرکټ لوبډلې سره د مانچستر په ښار کې لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو د لوبې تر پیل مخکې په مانچستر کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د نننۍ سیالۍ لپاره ښه ځانونه تیار کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د انګلستان د ټیم د دغې نننۍ سیالۍ د کتلو لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په سیمه کې دی. د افغانستان جمهور رئیس د برېټانیې د حکومت په رسمي بلنه هغه هیواد ته تللی دی. د کرکټ د نړیوال جام لپاره سږ کال د غروانی سیالۍ په انګلستان او ویلز کې کیږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې خپلې ټولې لوبې بایللې دي. د ازادي راډیو خبریال به وروسته له مانچستره تاسو ته په دې اړه رپورټ وړاندې کړي. له جرمني هغه 11 افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوې وې نن سهار کابل ته ورسېدل. دا کسان د جرمني حکومت افغانستان ته ستانه کړي دي. د جرمني د خبري اژانس ډیپیا په حواله د افغانانو 15 مړله ده چې د 2014 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې افغانستان ته استول سوي. په جرمني کې د افغانستان د یو شمېر پناهغوښتونکو د پناهغوښتنې ردېدو زیات انتقادونه هم پیدا کړي دي، ځکه تر اوسه 600 افغان نارینه بیرته افغانستان ته استول سوي دي. او په جرمني کې یو شمېر کسان وایي چې افغانستان ډېر ناامنه هیواد دی او هغه هیواد ته د پناهغوښتونکو بیرته ستنول سم کار نه دی. په غزنی کې د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول نیول سوی دی. د غزنی دولتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د مرکز لپاره د وسلوالو طالبانو مطبوعاتي مسؤول ونیول سو او هغه عبدالجلیل نومیده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له عبدالجلیل سره درې لپټاپ کمپیوټرونه، مخابرې، یوه توپانچه او ځینې نور وسایل هم نیول سوي دي. نوري ویلي چې دا سړی د غزني مرکز نږدې د اسفندې په کلي کې په خپل کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نیول شوي مشکوک وګړي له خبریالانو سره خبرې کړي دي او منلې ده چې د مخابره ورسره وه لپټاپ کمپیوټرونه دده دي. او ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د مطبوعاتي مسؤول په توګه د کار کولو تر څنګ یې د اسفندې په کلي کې د مسجد امامي هم کوله. نور جزئیات به وروسته تاسو ته په دې اړه وړاندې سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دې مسله تبصره نه ده کړې. د بغلان په چشمه شیر سیمه کې د تیلو دوه ټانکرونه نن سوځول سوي دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې ټانکرونو لرې ډزې سوي او چاته د سر زیان نه دی رسولی. د چارواکي ویلي چې دا کار د وطن دښمنانو کړی، خو وسلوالو طالبانو یا کوم بلې ډلې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. چشمه شیر د کابل او بلخ پر لویه لاره یوه پرته سیمه ده. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې سیمه کې وخت نا وخت د تیلو پر موټرو دغسې حملې کېږي. د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي نن د قاهرې ښار په لویدیځ کې د نصر سیټي په نوم په یوه منطقه کې خاورو ته وسپارل سو. د مرسي د جنازې لمونځ د قاهرې د تورا زندان په جومات کې وسو چې د کورنۍ یو شمېر غړي هم ورغلي وو. د هغه زوی احمد پر فیسبوک لیکلي چې د مصر امنیتي ادارو اجازه نه کړه ور چې د خپل پلار مړی د دوی په پلرنۍ هدیره کې چې د مصر په شرقي ولایت کې دی خاورو ته وسپاري. د بشري حقونو یوې نړیوالې مدافع ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مصر پر حکومت غږ کړی چې د محمد مرسي د مړینې د علت په اړه بې پرې او شفافې څېړنې وکړي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د چارو څېړونکي عمر مکدی پرون د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي:
I think this President Morsi death should actually
There was مش په باور چې جمهور رئیس مرسی مرګ باید د نړیوالو پام وغوړ هاو کسان چې په مصر کې بنديان دي واړوي. یو شمېر کسان حتی پرته لدی چې جرم یې ثابت سي له محاکمه مخکې زندانی شوی دي هغوی له قاضیانو سره تماس نه شنی ولای او حتی له خپل کورنۍ سره نشي کتلای. محمد مرسی و شپېته کلن او د مصر د اخوان مسلمین د ډلې غړی و چې اوس پر هغه ډله باندې هم په مصر کې بندیز دی. او د روسیې حکومت هم له چین سره خبرای وکړی ده او د امریکا حکومت ته خبرداري ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن د پینټاګون د دې اعلان په جواب کې چې زر اضافي سرتیري به منځني ختیځ ته استوي ویلي چې واشنگتن عمدن داسې پالیسي چې پر ایران جګړه تحمیل کړي عملي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پر واشنگتن تور پورې کړی چې داسې کارونه کوي چې ایران تحریکوي او د ایران پر ضد سیاسي، سایکولوژیک او اقتصادي او پوځي فشار زیاتوي. ریابکوف ویلي چې د واشنگتن دا پرېکړه چې زر اضافي اسکر به منځني ختیځ ته استوي د دوی لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. او د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنې شخړې د پیښېدو د اندېښنو په اوج کې د چین حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې په ایران دې د سخت زیات فشار اچولو له میتودونو څخه کار نه اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. نن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. یو روسی وګړی لسیز مخ کې له افغان همکار څخه پیسې پور کړی وی او اوس یې د دې پور پرې کولو په برخه کې له افغان سفیر څخه مرسته غوښتي ده. په روسیه کې مول افغان سفیر سره د دې جالبې کیسې په اړه خبرې کړې دي.
څو موده د مخ کله چې د دې همکار مړ کېده خپل کورنۍ ته ویلي و چې د سړی پور درسول نه دا سړی خبر کړي.
د کرکټ ته 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. په خوست کې د مور نړیوال ورځ ولمانځل شو.
دنیا په بچان راوړي د تعلیم لپاره د ژوند لپاره بیراوړي. زمونږ افغان میرمنې د خپل بچیانو چله تلس کلنۍ ته ورسې د خپل جنازې لاندې ویل کو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې روسیه او چین له امریکا غوښتي پر ایران دي نور فشارونه نه راوړي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم خپریږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د کومیډي اونیس پروګرام خپریږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز موږ ژغله ازادي رادیو اورینن د ولسی جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې بحثونه وسول. په دې اړه د نورو جزئیاتو شریکولو لپاره را سره پر لیکه دی اکرام الله اکرام. اکرام صاحب مهرباني وکړئ د دې موضوع په اړه نور جزئیات راتره کړئ.
ډیره زیاته مننه ملالی جانې. نن یو ور بیا د ولسی جرګې ناسته به نتیجې پای ته ورسېده. که څه هم نن ټاکل شوی و چې د هغه لانجمنې رایې په اړه باندې به دوی رایه چونه کوي چې د رئیس د ټاکلو سرنوشت ورپورې تړلی دی. خو بیا هم وکیلان ونه توانېدل چې د دغې رایې په اړه باندې بالاخره تصمیم ونیسي او یوې نتیجې ته ورسېږي. اصلا مسله له دین او چې یوې ډلې غوښتل چې د دغه رائے په اړه باندې باید په تالار کې اخکار را چونه وشي او بل ډلې غوښتل چې نه پټ را چونه باید وشي. ام دغه جنجالونه و چې دوی بل اخره کوم نتیجې ته ونه رسیدل. که څه هم د دواړو ډلو په لویانو ویل د خغلی رحماني چې د دې قضیه یو وخت دغه یو شمیر په لویانو تالار بیرون خبر اعلان مشرانو ته ویل چې سبب دوی بل اخره که په هر شکل باندې کیږي خاغلی رحمانی د ریاست په څوکۍ باندې کې نه خود خاغلی وصولی پلویان چې یو شمیر وکیلان دا پلویان هم دی غو ویل چې سبب ایت هڅه وشي چې د کیسه بل اخره یو نتیجې ته ورسیږي او دغه رائے په اړه باندې رائے چونه وشي. اوریدون کتابن خبر لري دغه بلانجا د دواړو وکیلانو ترمنځ او په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د ریاست په اثر باندې د څوکۍ په اثر باندې ورسلاغه رامنځته شو چې خاغلی رحمانی او خاغلی وصولی ترمنځ دویم دور د ریاست انتخابات وشول او دواړو دل یا دواړو کاندیدانو د مجلس د حاضر غړو چې یو سل وسل وختنه په غوړز باندې وو دغه 50 جمعیه رای پوره نشوي کړای که څه هم خاغلی رحمانی او سلو درویش رای په ګټلو سره ځان بریالي او وبالا او د جرګي موقت رئیس هم د جرګي رئیس وټاکه خود اصولي ډلی او د اصولي پلویانو په خپل خاغلی اصولي په مغه ورځ باندې رسنۍ ته ویل چې رحمانی 50 جمعیه رای چې یو سل څلی ریش کیږي نه دی پوره کړی نو ځکه د دې جرګي رئیس نه دی. سبا ته به وکتل شي چې بل اخره دوی په دې باندې توانیږي که نه توانیږي. خو دلته په افغانستان کې د بیلابیلو قشرونو سره او په ځانګړي ډول د سیاسي چارو کارپوهانو سره اندېښنې پیدا کړي دي دې موضوع چې لږ تر لږه د دوه میاشتو په تېرېدلو سره ولسي جرګه د رئیس په سر باندې دغه بلانجه بل اخره دوی لا نه ده حل کړي او همدغه مسله ده چې دوی هغه کارونه روزمره کارونه چې دوی باید غونډې ونیسي او فوق العاده غونډې ونیسي ځانګړي غونډې ونیسي دا لا تر دې دمنه دي نیولې او دغه کارونه د دوی تر تاثیر لاندې راوستي دي. نو سبب به وکتل شي ملالې جان چې ولسي جرګه بل اخره توانیږي کنه چې په خپل رئیس وټاکي او خپل وادي غونډو ته دوام ورکړي.
اکرام صاحب ډېره مننه. اکرام الله اکرام چې د کابل څخه د ولسي جرګې د رئیس ټاکلو د لانجې پر هواري په دې جرګه کې د نننیو بحثونو په اړه معلومات راکول. په همدې حال کې اورو چې د افغانستان سترې محکمې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړیو دوسیې لوی څارنوالۍ مستردي کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي کومې محکمې ته چې دغه دوسیې لیږل سوي وي د دغو دوسیو په ارزولو کې ځان بې صلاحیته ګڼي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو غړو دوسیې چې د سترې محکمې لخوا مستردي شوي د ارزونې لپاره کومې بلې محکمې ته ولیږي. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي آزادی رادیو ته وویل د وبل محکمې په دې اړه خپل ځان بې صلاحیته ګڼلی او دوسیه باید اړوندې محکمې ته ولیږل شي. کله چې دغه دوسیه لوی څارنوالۍ ته ولیږل شوه څارنوالۍ په دې هڅه کې شوه چې دوهمې محکمې ته یې وپېژني. د استیناف د محکمې او د قانون د مساودې په اساس ډېر ژر اړوندې محکمې ته راجع کیږي. لوی څارنوالۍ د روان کال د ثور په 29مه ویلي و چې د دواړو کمیسیونونو د پخوانیو 12 غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیسانو په ګډون یې د 415 کسانو دوسیې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د سرغړونې او فساد له امله سترې محکمې ته لیږلې دي. په پاڼو کې تزویر له صلاحیتونو نه ناوړه ګټه اخیستنه د رایو کمول او زیاتول مالی فساد او داسې نور هغه موارد دي چې د رسولي په خبره دغه کسانې پر کړنو د لوی څارنوالۍ لخوا مسؤول ګڼل شوي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په سرغړونو او فساد له انتقادونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دندې لرې او لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. لوی څارنوالۍ دغه کسان ممنوع الخروج اعلان او د لګېدلو تورونو په اړه یې ارزونې پیل کړې. اوس چې د ولسمشر له فرمان نه 4 میاشتې تیریږي عدلي او قضایي ارګانونه لا نه دي توانېدلي چې دغه تورونه روښانه کړي. یوه دولتي منبع وایي سترې محکمې په تېره 1 میاشت کې دغه دوسیې لومړی د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمې ته لیږلې. خو یادې محکمې ویلي چې دغه دوسیې انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ارزول یې د دوی صلاحیت نه دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني غړي وایي د دوی پر وړاندې د لوی څارنوالۍ پریکړه عادلانه نه ده. له دې ډلې معزوله دولتي وایي دغه تصامیم سیاسي بڼه لري. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پخوانی غړی غلام دستگیر هدایت وایي د کمیسیونونو پخوانی غړي د اعتراض کوونکو د ناسمو ادعاګانو قربانی شوي دي.
تحقیقاتو که خلا موجوده ده بعض اسناد ته چې د کمیشنرانو طرف نه څارنوالي ته ورکړ شوي دي ته توجه نه ده شوي. دغه شان چې کله مرستیال صاحب سماطرا شول هغه امر وکړ چې کمیته دوباره د دغه مسایل تحقیق شي، البته د یو بلې کمیټې په واسطه باندې.
خو اوس پوښتنې دا دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له دغو پرېکړو او له دې وروسته چې دوسیې سترې محکمې ته ولېږل شوې ولې غلي پاتې دي، او که چیرې ستره محکمه د دوی پر محکومیت پرېکړه وکړي آیا د ولسي جرګې د اوسنیو غړو موقف به تر پوښتنې لاندې را نه شي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي څرنګه چې دغه موضوع پیچلې ده او څو تورونه پکې رانغښتي د ارزونې لپاره یې باید یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مرشغله ازادي راديو اوري. یو روسي وګړي چې څول سيزي مخ کې په افغانستان کې د کار پر مهال خپل یو افغان همکار څخه پیسې په پور اخیستی وي، په مسکو کې افغان سفیر څخه غوښتي چې د دې پور په پریکولو کې مرسته ورسره وکړي. په مسکو کې د افغانستان لوی سفیر لطیف بهاند له ازادي راديو سره په مرکه کې ویل چې د دې سړي سپارښتنه به پر ځای کړي، خو د هغه دې رښتینی چلند حیران کړی دی. د دې په زړه پورې کیسې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
دیمیتری کوزمیچ د مسکو په څنډو کې د یو ښارګوټي اوسیدونکی په 1980 کال کې په افغانستان کې د پلان په وزارت کې د بودیجې د چارو سلاکار و. کوزمیچ اوس 80 کلن دی، غوږونه یې ناوري، ناروغ دی او په سختۍ سره خبرې کوي، خو تېره اونۍ یې د یوې مهمې خبرې لپاره په مسکو کې له افغان سفیر لطیف بهاند سره د لیدنې وخت وغوښت. ښاغلی بهاند له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بوډا کوزمیچ څه غوښتل.
دی وایي چې وخت دی اړ شو چې له خپل یو همکار نه چې یارمن تخلص کړو، وایي زما یې نوم نه یادېږي، د پیسې پور کړي. دی وایي چې کله زه دلته راغلم ما دا پیسې د خپل یو بل شوروي همکار په لاس یارمن ته ور ولېږلې، خو څو موده د مخې کله چې د دغه همکار مړ کېده خپلې کورنۍ ته ویلي وو چې دغه سړی پور در رسولی نه ده، هغه سړی خبر کوي. د ډېر نارامه وو چې ویلي چې زه نه غواړم پوراوړی مړ شم، او پرله پسې ټینګار کوه که یارمن پیدا شي دا به د ژوند یوه نیکمرغه ورځ وي.
ښاغلی بهاند وایي کوزمیچ د یارمند پور د هغه وخت په حساب په ډالرو اړولی، $1000 امانت یې ده ته سپارلی او وایي نه غواړي پوراوړی مړ شي، خو هغه افغان سفیر ته دا هم ویلی دی چې که یارمند ونه موند نو دا پیسې دې په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د 10 کلن یرغل پر مهال سلګونه زره کسان مړه، ټپیان او له هېواده وتلو ته اړ شول، او ډیری افغانان اوس هم پخوانی شوروي د اوسنیو ناخوالو په خاطر ګرم ګڼي. په مسکو کې افغان سفیر وایي د کوزمیچ کیسه چې د لومړی ځل تیره اونۍ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړه له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخ شو.
هغه پوست چې ما کړی و ځینو هېوادوالو د شوروي یا د روسانو منفي اړخونه لټولي وو، خیرا او کنځای کړی. خبره په دې کې ده چې یو انسان څنګه خپل وجداني مسؤلیت ته متحد وي. اوسنۍ زمانه کې داسې کسان ډېر کم پیدا کېږي چې د 10 کلونو وروسته خپل تعهد او وعدې ته پابند وي.
په مسکو کې افغان سفیر لطیف بهاند وایي دی اوس د یارمند په لټه کې دی، خو که په دې کار بریالی نشي نو د ښاغلي کوزمیچ له سپارښتنې سره سم ده ته سپارل شوې پیسې به په مسکو کې ډیره بېوزلو افغان کډوالو ته ورکړي.
تاسیز مرشغ له ازادي راديو اوري. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د مور نړیواله ورځ ولمانځه شوه. د غونډې ویناوالو په دې واد کې د جګړې پر دوام خوشحالي څرګند کړه او ویل چې د دې جګړې تر ټولو زیات اغیزمن سوي کسان مندي او شذې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
پا په خوست کې د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې یو شمېر ویناوالو مېرمنو وویل کله چې په نوره نړۍ کې یوه مور ماشوم راوړي نو تمه یې دا وي چې د هغې ثمرې ته به کښېني، هغه ماشوم به تعلیم او ژوند کوي، د نړۍ په پرمختګ کې به برخه اخلي. خو افغان مېرمنې نړۍ ته اولاد د قربانۍ لپاره راوړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري وویل افغانان هم حق لري چې اولادونه یې په سوله او امن کې ژوند وکړي او خپل ښه راتلونکی جوړ کړي.
دنیا به بچیان راوړي د تعلیم دپاره، د ژوند لپاره به راوړي، او د بهبود د دنیا دپاره به راوړي. افغان مېرمنه چې زامن راوړي، اولادونه راوړي، اب د قربانۍ دپاره دنیا د خپل اولادو ثمرې لاندې ژوند کوي. زمونږ افغان مېرمنې د خپلو بچیانو چې الله تعالی سکلۍ ته ورسېږي، شل کلنۍ ته ورسېږي، د خپلې جنازې لاندې ویر کوو، په قبرو کې د خپلې زیارتو ته اوښکې تویوو، د خپلې زامنو د زخمیانو دپاره خیرونه غواړو.
په خوست کې د مور نړیواله ورځ دا ځل د ښځو چارو او د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو او لینکن ښوونیز مرکز لخوا په ګډه رابلل شوې وه چې یو شمېر ښځو، مدني فعالانو، حکومتي مامورینو او ځوانانو پکې برخه درلوده. مدني فعال نادیه باوري بیا په خپلو خبرو کې وویل چې میندې د خپلو ورځو د لمانځلو په فکر کې نه دي، هغوی غواړي چې اولاد یې ونه وژل شي، مور غواړي چې اولاد یې وږی پاتې نه شي. دوی د جګړې په ښکېلو خواوو هم غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د ورور وژنې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
منظر سی مور غوړی چې بچای مړ نشي، مور غوړی چې اولاد وګای پاتې نشي، مور غوړی چې فقر ټول نکی. نو دې په خاطر دې کې باید دولتي چارواکي، نړیواله ټولنه دې ټکو ته ډېره توجه وکړي، او همدارنګه په مخالفینو مې هم غږ ده چې نور سوله او امن په خپل وطن راولي، یو بل ته لاس ورورګلۍ ورکړي تر څو په دې وطن امن راشي او موږ خویندې د جنګونو قرباني نشي.
د مور د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د خوست چارواکو بیا وویل چې په دې ولایت کې ښځې د پخوا په پرتله ویښې شوي او د پام وړ پرمختګونه لري. د والي ویان طالب منګل وویل په دې وروستیو کې د ولایت مقام د جندر او د ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې مشري ښځو ته ورکړل شوې، او سږ کال به یو شمېر نورې مېرمنې هم په مهمو ولایتي پوستونو وګمارل شي. طالب منګل د سولې د پیغام په رسولو کې د ښځو ونډه مهمه وبلله، وی غوښتل چې ښځې په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي.
ښځې د جګړې لومړنۍ قرباني دي، نو دوی د سولې په راوستو کې او د سولې پیغام په خپرولو کې د خپل کور څخه پیل کړي، دوی کولای شي چې دغه پیغام په سمه توګه خپل کورنیو او کورونو ته ورسوي.
د خوست چارواکي وایي په یاد ولایت کې دوی سره 2415 نوي داسې میندې ثبت او راجستر دي چې اولادونه او خاوندان په جګړو کې د لاسه ورکړي او د خپل کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت لري. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې په تدریجي ډول به هڅه وکړي چې دوی سره مرستې وکړي او دا ښځې د دې جوګه شي چې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ زیات سوي کړکېچ ته په پام سره چین او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته پر ایران د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. چین له ایران او غوښتل چې د سوي اټومي تړون درناوی وکړي، او روسیه ویلي چې منځني ختیځ د نورو پوځیانو په استولو سره له ایران سره جګړې ته لمن وهي. د ایران ولسمشر بیا نن ویل چې له هیڅ یو هیواد سره جګړه نه غواړي. په دې اړه نور حال له نوریاس نوري څخه اورو.
هغه اندېښنو ته په پام سره چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي پوځي برخورد تر سره پورته شوي، چین او روسیې متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړ چې پر ایران فشارونه چې هغه یې سختو بلل کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي نن په پیکینګ کې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې له منطق او زغمه کار واخلي. پر ټولو اړخونو غږ کوو چې له منطق او زغمه کار واخلي او داسې پارونکي اقدامات ونه کړي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیاتولی شي. هغه له ایران وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو سره سره د دې تړون درناوی وکړي، او له متحدو ایالتونو یې هم وغوښتل چې پر ایران له سختو فشارونو لاس واخلي. د هغه په وینا نړیوال قانون پر هیڅ یو اړخیز چلند نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منځني ختیځ ته د پنټاګون د هغه وروستي اقدام د اوبخي د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پینټاګون د هغه وروستي اقدام په وړاندې چې منځني ختیسته د نورو زرو سرتیرو د استولو اعلان وکړ. واشنگتن تورن کل چې په قصدي توګه داسې کړوړو ته مخه کړې چې هدف یې له ایران سره جګړه ده. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف واشنگتن په لمسونې چې هغه دوامدار مخ په زیاتېدونکي سیاسي فشارونه رواني اقتصادي او پوځي فشارونه وبلل تورن کړل. چین او روسیا د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا پوز پرون دوشنبه نوی تصویر چې د ایران لخوا پر دو ټانکر کشته او د برید ادعا تاییدوي خبره کړل. متحده ایالاتونو د دغه تصویرو له خبرېدو سره یو ځل بیا تور ولګاو چې د عمان په خلیج کې پر یوه نارویژیا او یوه جاپاني کشته حمله ایران کړی دی. ډیری دا تصویرونه د امریکا د سمندري ځواک د یوه هلیکپټر لخوا اخیستل شوي او ظاهرا ایراني پوځیان له یوې جاپاني کشته څخه د یوه ناچاو د ماین استلو په حال کې خي، خو ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. منځنی ختیځ د امریکایي نورو سرتیرو د استولو تر اعلان وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل چې ایران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې غوښتونکی نه دی. روحانی په هغې وینا کې چې نن په ژوندۍ بڼه د ایران د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وویل د هیڅ هیواد پر ضد جګړه نه پیلوي او زیاته کړه هغوی چې له موږ سره مخامخ دي یوه ډله سیاستوال دي چې ډېره کمه تجربه لري. هغه زیاته کړه په سیمه کې د امریکایانو ټولې هغه هڅې او هیلې چې غواړي زموږ اړیکې له ټولې نړۍ سره وشلوي او ایران په انزوا کې وساتي ناکام شوې دي.
ستاسو لا پیغامونو
خلیل الرحمن ساتي د کونړ ولایت د ننګلام د کلی لمانونګي ولسوالۍ خدغه غواړم چې زمونږ په ولسوالۍ کې دا مخابراتي سیستم ډېر په ټپه ولاړ دی. افغان بیسیم صحیح کار نه کوي او د نورو شرکتونو نه خواهش کوو لکه اتصالات دی روشن دی، باید دولت دې ته پاملرنه وکړي او دغه پیاګانې فعال کړي. دا مسلمانان غریب خلک دي، دا خو ټول تباه او برباد دی، خلاص یې بس نور نه کېږي. وسلام
زل لوګر خبرې کوم. دا هیله کوم چې موږ دغه پیغام ټول د افغانستان چارواکو ته تر اشرف غني صاحب پورې ورسوي. د روزي له سر نه تر اوسه له اخره پورې د خدای په لیاس باندې موږ ورځو او د پاکستان لپاره په سفارت ورځو، ویزا لګوو. هلته چې ورسو شپې ورته وکړو، درې شپې څلور شپې هزار یو نیم زره روپۍ مولې هغه کولې په خرچه کې خلاص شي، په خوراک خلاص شي، د لارې تګ روپۍ نه یې را سره. هلته چې دا کوم صاحبان درولي دي، دا کوم جنرالان، دا چاته وایي 5000 روپۍ راکړه، چاته وایي 2000 راکړه، چاته وایي 6000 راکړه. موږ سره د 4 روپۍ نشته چې وایه خو مشکلات هم ډېر دي. دلته د خوراک وسم نشته چې ځان ته ماشومانو ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. هلته له موږ رشپت غواړي، یا دا سفارت کوخ بند کړي، د افغانستان خلک چې دلته علاقه شي په دې دي چې بهیې هم خدای وساتي، او یا چې دا مهرباني وکړي چې دوی ترې دا رشپت دې نه اخلي، سم خلک در راولېږي او په دغه کې دې دننه په لاین باندې تر زر خلاصېږي. که سلاج خلاصې نور د سبا خلاصې رشپت دې نه اخلي، ټول خلک تکلیف دي. او زل دې چارواکو کوي لکم چېرته د سم سړی راولېږي، وایات راولېږي، دلته د کینې مریض پوښتنه دې وکړي، د ویزې پوښتنه کېږي، ضابطه طریقه لګېږي، په یو بل باندې دې نه سره خرڅوي، په رشپتونه دې نه چې اخلي. دلته ورشي سل نفره یې که زرې سره ګډوډې کړي، د رشپت ونه خلاصېږي، دا نور غسې ورته پاتې. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی آزادی رادیو اوریده. 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالی په لړ کې نن په مانچستر کې افغانستان له انګلستان سره لوبه کوي. افغان ولسمشر دا لوبه هملته په ژوندۍ بڼه ګوري. نن دا لوبه روانه ده او د آزادی رادیو همکار په مانچستر کې دی چې را سره پر لیکه دی او د دې لوبې په اړه به را سره معلومات شریکوي. واصل وصال. واصل صاحب، تاسو موږ ته ووایاست چې لوبه څنګه روانه ده او اوس مهال څوم اوور روان دی؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. اوس مهال د لوبې و درشم اوور روان دی. انګلینډ ښه بیټنګ کوي، 260 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. نو انګلینډي لوبغاړو د خپلې لوبډلې په ګټه ښه توپخانه روانه کړې ده. داسې ښکاري چې انګلینډ غواړي یو غټ هدف افغانستان ته کېږدي او دوی غټ هدف د جوړولو لپاره هڅې کوي. کوښښ همدا ده د انګلینډ چې نن نه سیالۍ په لوړ توپیر باندې وګټي او د خپلو منډو کوم اوسط چې دوی چټ دی هغه په روان نړیوال جام کې لوړ کړي ځکه د منډو او سر د دوی تر نورو ټیمونو سنا څه کم ده. نو خطو پهنه به ووایو د انګلینډ لپاره که څه هم راشد د افغانستان یو له کلیدي لوبغاړو څخه دی خو نن یې ډېرې زیاتې منډې ورکړي. په شپږو اوورونو کې 450 منډې راشد ورکړي. نبی هم ښه نه ده ځلېدلی، هغه نه هم ډېرې منډې شوې دي. ګلبدین نایب او دولت زدران نسبتاً خول او مجیب که څه هم وکټ نه ده اخیستې خو اقتصادي توپچونه د افغان لوبډلې لپاره کړې ده. نو ګورو پاتې نورو اوورونو کې څومره منډې انګلینډي لوبغاړو جوړولی شي، ځکه دوی وکټې هم له ځان سره لري او دوه لوبغاړي اوس مهال سیټ په میدان باندې ملالو جانې ولاړ دي. بله
وصال صاحب، د دولت صدران یو څلوېښت منډې لکه رنونه ورکړي دي. د اوس مهال د زلته ګورم چې د کرنټ رن ریټ یعنی د منډو اوسط 6.14 سوی دی چې دا وار په وار زیاتېږي. یعنی دا به کومه مثبته پایله ولري؟
بله دا خو د منډو اوسط چې شیبه په شیبه لوړیږي د انګلینډ په ګټه ده. د منډو اوسط موږ باید کوښښ وکړو راکم کو تر څو هدف موږ ته کم شي. که چېرته د منډو اوسط همداسې مخ په پورته لاړ شي نو ښایي افغانستان ته له 350 هم لوړ هدف وټاکل شي، ځکه دوی سره وکټې شته. له پاتې 15 اوورونو به دوی کوشش کوي چې ښه استفاده وکړي. نو دوی همدا اوس اټیکنګ بیټنګ کوي، تیزه توپوهنه شروع کړې ده او وروستي اوورونه هم د پاور پلی وي 19 اوورونه. نو هغه نه به هم دوی کوشش کوي چې نهایي استفاده وکړي او هدف افغانستان ته لوړ وټاکي. نو که وکټې دلته یو دوه لاړې شي نو ښایي د منډو په اوسط باندې بیا یو څه ناڅه تاثیر وکړي. نو اوس مهال نو 6.14 د منډو اوسط دی، یعنی په هر اوور کې له 6 ډېرې منډې جوړې شوې چې په دې لحاظ کې پورته لاړ شو نو 300 هدف کېږي. خو بیا هم انګلینډ ښایي تر 350 لوړ هدف وټاکي افغانستان ته.
ډېر زیاته مننه واصل وصال صاحب، تاسو له مانچستر څخه زموږ سره پر لیکه یاست چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې مو د افغانستان او انګلستان تر منځ د رواني لوبې په اړه معلومات را سره شریک کړل. افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي، لومړی اننګز روان دی، 228 منډې د دوو لوبغاړو په سوځېدلو سره انګلینډ جوړې کړې دي. د افغانستان اوسط د منډو اوسط منډه 6.14 ته رسېدلې ده. دولت صدران او راشد خان اوس مهال بیټنګ باولینګ کوي. اوس مهال د پښتو خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو 4:30 بجې دي. فرشته جلالزی د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د رسنیو مسؤول البته د غزنی د ولایت لپاره نیولی دی. د غزنی د والي ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تا وکړی عبدالجلیل نومېده او د غزنی په اسفندی ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول سو. د غزنی د والي ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغه وګړي سره درې کمپیوټرونه هم نیول سوي دي او ځینې نور وسایل هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او انګلستان د کرکټ لوبډلې هم دا غړي په مانچستر کې مسابقه لري. د دې مسابقې د سیل لپاره مخکې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم مانچستر تللی وو. تاسو کواړئ چې د دې مسابقې پر پایلو خبر سي د ازادي راډیو ویب پاڼه تعقیبوي. او د مصر د مخکنی جمهور رئیس محمد مرسی مړینن په قاهره کې د نصر سټی په نوم په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په لمانځه کې د کورنۍ یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. د هغه زوی ادعا کړی چې د مصر امنیتي ادارو اجازه ورنکړه چې د محمد مرسی مړی د هغوی د پپلرنی هدیره کې په شرقیه کې خاورو ته وسپاري.